د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې یو سات خبرونه کې تاسو د آزادې رادیو اونیز باس د آزادې په سپو کې اوریدای شئ. په دې پروګرام کې بحثونه له افغانستانه د روان کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د پوره وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان او د سولې لپاره پر روانو هڅو دا بحثونه متمرکز دي. په څو شیبو کې زما همکار داود جنبش د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. بشپړ خبرونه ویان احمد تکل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیري به د سګنی کال تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. ټرمپ دا خبره پرون د اکتوبر په 8مه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي پوځیان باید د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د ټرمپ له ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې دا کار د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره مثبت ګام بللی. په بیان کې راغلی چې طالبان هم د دې موافقې پریکړو ته ځان ژمن بولي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلی مودي دا څرګندونې نن په نوی دلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریاله له نوی دلی راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې مشر ته ډاډ ورکړ چې هېواد یې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. ښاغلی مودي ویلې که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو د تروریستي فعالیتونو مخه به ونیول شي. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې اته تنه وسلول طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په انابیک سیمه کې پر افغان ځواکونو د ډله ییز برید پر مهال واوښته.
در نتیجه از درگیری ها 8 طالب مسلح کشته شد
و په دې نکته کې اته وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور سخت ټپي اندي. هم درز د دښمن په دزو یو ملکی وګړی ټپي شوی دی.
ملکی هم زخم برداشته.
خغله یورش وایي چې په جګړه کې دولتي سرتیرو ته مرګ شوبل نه دا وخته. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چنن د کابل مزار شریف پر لوی لاره په خولم ولسوالۍ کې وشو دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانې ویان وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټیلر او یوه زرنج سره ټکر شو. لازادې راډیو خبرونه اوري. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. له دې یوه ورځ مخکې په دې سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرباغ ارمني ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذري ځواکونو برید په شاو تمباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمنان دي. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پیل شوه. په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې، چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي. په چک جمهوریت کې چې د وګړو شمیر یې 10.1 میلیونه دی، دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو نوی ریکارډ دی. د وضعیت ته په پام سره چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې ورځې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. جرمني خبرداری ورکړی چې دا هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر له 6.5 میلیون اوړي او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر هم له 1.5 میلیون اوښتی دی. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیر شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل مطرح شول، د جمهوری پالو کاندید مایک پنس او د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ترامپ او جو بایدن د تیرې اونۍ په مناظره کې وشوي. د تیرې اونۍ د مناظرې برعکس میرمن هاریس او ښاغلی پنس ډیر صمیمي وو، کم پېښېدل چې د یو بل خبره ونیسي او د یو بل د نوم له اخیستو یې ډډه کوله.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
ستړي مشه او سلامونه می ومنې د ازادۍ چپو کې خبرونه ده. امریکا د خپل پوزي حضور پر ټیک 19 کال د بشپړې وطنې تر ټولو روخانه نخې څرګندې کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویل چې پاتې ټول اسکر به شاوخوا 15000 تنه په څه باندې 2 میاشتو کې یعنی تر کریسمس لا افغانستان ووزی. دا د دوو عسکرو د شتوالي پاړه په څه کم څلر وشتو ساعتو کې د امریکایي مشرانو دویمه او په عین حال کې متناقضه څرګندونه وه. مخکې د ملي امنیت څلکار د بل کال تر لومړۍ پورې نیمایي ته د دغه شمیر د کمولو خبر ورکړی وو. د ښاغلي ټرمپ اعلان د اکتوبر پر 1 یعنی ټیک پر همغه ورځ راغی چې سلفي جورج دبليو بوش 19 کال وړاندې په افغانستان کې پر طالب رژیم د پوزي گزارونو د پایل اعلان کړی وو. د دې پایل او د دې پای لاملونه څه وو او عواقب یې څه کېدلی شي؟ نن د ازادۍ چپو کې لخپلو ملمنو سره همدا موضوع چېډو او تاسو ګران اوریدونکو به هم فرصت ولرئ چې وروسته شمیره اعلانوم. زنګ راته وایي او ملمنو نه پوښتنه وکړي او په دغه موضوع کې نظر لري هم راته څرګند کړي. زموږ ملمنه دي پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي شکریا بارکزي، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصاد استاد حمید الله فاروقی، زه هم داود جنوشم. تاسو ټول ته د هر کلی په ویلو ګرانو میلمنو شکریا جان غواړم. اول پیل تاسو را ته وکي په سریزه کې ما ویل چې ښاغلی ټرمپ د وټلو اعلان کړی چې اسکر به په څه کم یا څه باندې 2 میاشتو کې وزي. دغه اعلان ستاسو له نظره څومره عملی دی؟ ځینې وایي چې کېدی شي عملی نه وي، یوازې تبلیغاتي وي او د داخلي مصرف لپاره وي.
سلامونه او نیکه هیلی تاسو ته، تاسو قدرمن محترم ملمنو ته، استاد محترم فاروقی صاحب ته او تور قدرمن اوریدونکو ته. زه کاملا په دې باندې باور لرم چې کوم اعلان یا کوم ټویټ چې ولسمشر ټرمپ کړی بیګا شوه، دا صرف د داخلي مصرف لپاره نه دی. چربیره پر دې چې داخلي مصرف ته توجه شوی ده، زه فکر کوم چې واضح پیام په حقیقت کې د افغانستان چارواکو لپاره دی چې که چېرته دغه سې یو یعنی زه دا نه ردوم چې دا به داخلي مصرف ونه لري، ځکه چې انتخاباتو وخت خامخا د دوی هر ټویټ کې دوی په پام کې نیسي چې څومره داخلي مسایلو باندې دا به اغېز وکړي. خو ځکه تر هغه بریدې چې موږ او تاسو پرې خبرې وکړې، یقین هم دوی خپل ځواکونه ایستې دي او څنګه چې تاسو خبرې یاستي، حتی د کندهار کې چې د دوی تر ټولو ستر پوځي ځواک وو
جنونه په نړولو باندې دی خپل کار پیل کړی، یعنی د تخریب موضوع هم را مخته کړی ده او کار جریان لري. پر فکر کوم امریکایي ځواکونه نه د افغانستان لپاره په افغانستان کې راغلي وو او شته، او نه هم د طالبانو لپاره، دوی خپل ملي ګټې لپاره راغلي دي. نو لکه موږ به تمه شو کړو چې په دې سیمه او منطقه کې چې اوس نور راندې هم پکې پیل شوي دي، نور به څه وشي، ځکه چې زه فکر کوم دا ټویټ سرنوشت د افغانستان د خلکو هم نه ټاکي، د امریکایي قوتونو سرنوشت هم به نه ټاکي. دلته څومره چې د هغوی ستراتیژیکي ګټې خوندي ساتل کېږي، دوی به پاتې شي. او حتی هم احتمال د دې شته چې لا نور ځواکونه هم دوی ولیږي، ځکه چې په منطقه کې موږ تاسو وینو چې مخصوصا که چېرته د سوریې نه جنګیالي راشي قرباغ سیمې ته، ایران ډېر تحریکات پیل کړي، او همدارنګه روسیا په ځینې ځایونو کې خوشحاله ونه اوسي، یا یو بل زور ازموینه د دوی په مابینځ کې چین له دې وضعیت نه خوشحاله ونه اوسي، نو خامخا د مستقیم تاثیر د امریکا په سیاست په پوځي لحاظ باندې نه لري چې دوی په افغانستان کې تر ټولو ښه ځای لري، او ټول پوځي هدي د دوی په لاس کې دي، چې خاصه باندې هم بلده او پوهېږي چې رقم د افغانستان د نور هیوادونه کنټرول کې، یا د تهدید په واسطه او یا هم د خپل پوځي قوه په واسطه.
مننه استاد فاروقی. البته د امریکا په سیاست کې دغه سي لوړې جوړې د افغانستان په حساب باندې څو ځل راغلي دي، مثلا هغه وخت چې ښاغلی اوباما ولسمشر هغه په انتخاباتي مبارزو کې ویلي چې عسكر به وباسي، خو کله چې ولسمشر شه برعکس په زرګونو حتی په عسكري په لسګونو زره نور واستول. تاسو څومره فکر کوي سره لدی چې شکرې جان ویلي چې د داخلي مصرف یعنی اړخي ضعیف دی، عملی اړخي قوي دی چې کېدې شي دا کار وشي، خو دا هم ویل کېږي چې ښاغلی ترامپ خبري اړي، یعنی کېدې شي و خبره یو خو کې بیا تر اخره پاغه خبره کېدې شي و نه دريږي. دلته فکر کوي دغه سي بدلون احتمال شته؟
د څه په نامه د ورځې په شپه پښته او جام سټي سټ بارګریتا تاسو درانه او معززو خبرګو ته سلامونه ونی کیږي ورکو او ټول ته خبر زوړم. د فکر کوم چې کتا شي دغه نه مخته لا شي، همیشه د امریکای مخایده یا تاریخ کې ولسمشران د خپل قادیسوري په دوره کې متاسفانه تعهدات کړی دي او اعلامیې پخش کړي د امریکای په مختلفو پالیسیانو باندې خپل نظریات ورکړي، مګر هغه اکثرا د داخلي مصرف لپاره توجه شوی. دغه راشي چې بیګا ولسمشر ترامپ نشر کوزه فکر کوم چې هم د داخلي مصرف لپاره یو ضرورت وو، په دې چې د دې موقف اوس په انتخاباتو کې ډېر لپاره مصروف نه دی، او له بلې خوا د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بنبست چې متاسفانه په دې دود ریښتو کې یو نتیجې سره نه ورسېدل، د افغانستان ولسمشر سفر دوهې ته او دغه پرتی چاته جوړ شوی، د دې لپاره هم فکر کوم دا پیام په دې تاریخ باندې نشر شو چې د حداقل هغه کسانو ته چې دلته د امریکې د دوامدار حضور په اړه باندې تصامیم نیسي یا فیصلې کوي یا فکر کوي، د دې لپاره باید دوی بل رقم فکر وکړي. مګر په سختله دا پالیسي د ترامپ حکومت چې ترامپ د جنوب د آسیا پالیسي مطرح شوه، د کاملا د هغې سره په تضاد کې دی. کتل چې هغه پالیسی ته نظر واچوي، د اوباما د پالیسی سره په دې مخالف و چې اوباما خپل عسکرو د وتلو دپاره سکیجول او جدول آماده کړي، مګر د تاکید په دې و چې دا جدول طالبانو ته او مسله مخالفین د حکومت ته یا نورو هغو ډلو ته پلو ته چې په دې منطقه کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې د پاکستان او د هند په سیمو کې چې دلته توریزم او د نورو هغه منابعو چې امریکایی او غربی منافع دلته تعدیدی هغو هم په دې ساحه کې شامل کی، دې لپاره د په وضاحت سره ویلي چې هغه پالیسی چې مخکې د غړي اوباما لخوا مطرح شوی وو او د جدول د خروج تصویب کړی و چې په اتلسو میاشتو کې موږ خپل عسکر دومره باسو، دا یو خراب پیام و چې د منطقې دغه لوبغاړو ته یې رسوله. په دې خاطر دوی له هغې سره مخالفت ویلي چې موږ خپل عسکر جدول نه کوو او مقاعد نه کوو تاریخ دپاره څومره چې ضرورت وي، د دې لپاره چې دا امریکایي منافع او برنامې دلته پلي کړو، د دې په خاطر د عسکر بل حضور ولري. په دې خاطر زه فکر نه کوم چې دې وخت کې وګواړي چې دا خپل عسکر ټول وباسي او داسې یو حالت راولي چې د افغانستان ثبات نورم سره مو وسیږي او دغه هغه مصالحه سره شروع شي چې متاسفانه مختاري کې ډېر باندې تجربه
مننه لکه او ساده تاسو خپل زایم بدل کړي لکه غا لويده په اخره کې شکریا جانې استاد زینو مسلو ته اشاره وکړه چې تقریبا په زینو برخې سره همغږي درلوده فکر کوي د یعنی د دوړو ارزون ته چې تاسو وګرځیدې په پام سره زینې په کابل کې د عقیده لري چې وي دغه اعلان د طالبانو دریز د دوه په خبرو کې پیوړې کوي فکر کوي د دغه دوړو ترمن تاسو یو 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 رابطه ویني چې د ولسمشر ترامپ د اعلان نوروز څخه طالبان په 200 ساعتو کې ارکلی وکوي ول چې دا یو سم شای دی یو سم کار دی یعنی خبرو کې هم د دوی د ریس پیوړې کې لکه کابل کې چیزې نه وایي
کوم چې ولسمشر ترامپ د دې ضرورت نه لري چې طالبانو ته په دې خبره باندې د څه خبر امتیاز ورکړي یا بونس ورکړي ځکه چې اما په باور باندې سم د لاسه وغوته هومره ځایګه او موقف ورکړل شوی دی چې هضمولی طالبانو لپاره اوس ډېر سخت دی ځکه چې دوی لومړی ځل لپاره داسې امتیازات ترلاسه کوي او په دې نړیواله کچه باندې دوی ملاقاتونه لري او پیژندل شوي دي چې خپل وطن کې لا نه و پیژندل شوی نو زه فکر کوم دغه خبرې مافان باندې طالبانو لپاره ډیر ښه نه راځي مګر خامخا طالبان د دې نه خپل عسکرو لپاره ګټه اخلي او هغوی ته دا غواړي وښيي چې یعنی د هغوی د فشارونو له امله دا د امریکایي قوه د افغانستان نه وزي او غواړي چې دغه کریډیټ ځان ته واخلي که څه هم تر اوسه پورې بیخي معلومه نه ده چې دا وضعیت څه رقم کېږي لکه چې ما مخکې وویله خو یو شی په دې خبرو کې ډیر واضح او ډیر ښکاره دی هغه دا چې موږ خپل ډیپلوماسي او خپل سیاسي وضعیت هم ډیر کړکېچن دی دا خبره کېدای شي طالبانو ته ډیر مهم واقع شي ځکه چې دوی دا به ځان ته امتیاز ګڼي مګر متاسفانه په سیاسي اقتصادي اجتماعي او نظامي لحاظ افغانانو ته کوم افغانان په افغانستان کې ژوند کوي او غوښته ډیر تاوان رسي تاسو به ډیر ضروري نه چې افغاني بیا به ډیر کتراشي بیا بد امنی به نور هم زیات شي خلک بیا به په یو څه پسې ګرځي چې چیرته لاړ شو جنگ به راشي طالبان به راشي
رواني اغیز به ډیر ستر وي تر عملي اغیز فکر کوي
بالکل بله او عم رواني او اقتصادي
ډیره مننه فاروقی صاحب تاسو څومره همقیده سیل دی سره چې هغه څوک چې موږ د کابل کې ځینې نظریه چې ځان ته معلومی کړی هغه وایي چې دا اعلان د طالب دریس چې تر اوسه پورې په دوه په خبرو کې درلودو د هیڅ شي نه دی تیر شوی یا ډیر کم تیر شوی دا به نورم پیوړی کی دا منې فکر کوي دغه سی بو شي
په یقین سره په تاسو سره د امریکا د حکومت پالیسی څخه د مذاکرات پر اساس دا ویل اوله مرحله کې تر اوسه پورې څنګه یو سیستم روان دی چې دغه حالات چې دا اوس موجود دي زیات شوی او دغه ادم د توازن ته ایجاد شو متأسفانه د غو دي خراب عمل کردونه و چې دغه زمينه طالبانو ته برابر اکثر چې دوی اوس د نورو فکرو سره د مذاکرات کې سره اغې دي لګیا دي او هغه تبایی چه دی ولس بر سر مخت دی در طرفات چه در جامعه که در دومره ناخواری چه در تحلیلی گید در خلق خوزواندانه که دومره فشار دی و تاسفانه در نورم چه زیاده شوه زفکر کم چه دا که چه تا دی داخلی مصرف دی بارم دا تصمیم نیول شوه او کاملی گوشی او نشی عملی اقدامات او چوهی میدان که اقدامات او نتایج به ممکن لري بل رقمي مګر د سایکولوژي له لحاظه د ولست رواني له لحاظه متاسفانه دا به هوا په عین حال کې د طالبانو په شت صفوفو کې د رواني حالت د تغییر په خاطر به یعنی یو منفي غوي تاثیرات وي او دا متاسفانه شته او نه فکرم چې د امریکایي متحده ایالات سربېر په دې چې پیږي چې دلته هغه د دوی د ستراتیژیک هدف په منطقه کې لري او د افغانستان ثبات او د افغانستان دا جایګات دي دغه منطقي ترابطه باندې لري متاسفانه دا د ټولو هغو اهداف سره په تضاد کې دی مگر د پلاټینګ دوه خلکو کې د پاریسيانو چې روان دي څنګه یو ډېر باندې روانه ده او دا هم دی ریټ چې هم باندې یو باسو چې قابل دی هغه له اندښنې ده او دا باید جدي ونیول شي.
من شکر جان که څه هم یعنی د امریکا اعلان به لروانی په لوي غیز به ډیر سری خو عملی په لوي دوی ډیر لکشمیر اسکر درلو د لواغو هم په دغه تیرو اند 2014 کال نه رئیس ورور لجګلو نه وتلی نه واز امریکایان د نور بهرنیان هم ډیر کم داسې پک شوی چې د یو هوایی گذار کې برخه خسی وي فکر کوي چې عملی غیز به مولر یعنی د فارس کو چې د تر دسمبر اوتل د نوی کال تر پایله پورې اوتل عملی غیز به د جګړې په ډګر ولري.
څه څه کوم د جګړې په ډګر کې به ډیر عملی غیز ونه لري ځکه اوس هم زموږ په امنیتي قواو کې د سه ځواکونه شته چې د امریکایانو مارین په ساته باندې روزل شوی دی او دا فرصت زموږ خپل هغه پوځیانو ته به لا ډیر مساعد کی چې خپل د جګړې واک او د حمله واک په اختیار کې ولري. زه فکر کوم چې غواړم یو موضوع ته په ښکاره ډول باندې اشاره وکم. تر کومه چې هغه تحلیلونه د امریکا پوځیانو لخوا نه ویل کیږي او هغه تحلیلونه چې د اوسنۍ ادارې ترامپ لخوا نه او د هغوی شاوخوا خلکو لخوا نه ویل کیږي ډېر ښکاره تضاد د دوی په فکر او ستراتیژي د افغانستان په اړه باندې شته. امریکایي پوځیان په دې باندې ډېر باور لري حتی امریکایي سناتوران او کانګرس خلک چې موږ ولیدل چې زلمی خلیلزاده غوښته وو نو هلته دوی خپل اندېښنې د افغانستان او کوم د چا خبره هغه قرباني چې دوی ورکړې وه مصرف چې ورکړې وه په هغې باندې لرله او پښتنې ورنه وکړلې. مګر که دې خو داسې یو دم دې ټول لاړ شي اول خو زه فکر نه کوم چې دا به یو معقوله سیاسي استراتیژیک تصمیم وي چې عملي شي. د دې تر څنګ زما په هند دغه اختلاف د نظر د سیاسیون او پوزیون دنه کې امریکا کې بلا نور هم ډیر کی هیر هم نشي چې امریکا اضافه تر درې زره پورې خپل پوزیان له لاسه ورکړي دي په افغانستان کې. همدارنګه دوی سربیره پر دې خپل پوزیان له لاسه ورکړي دي په میلیارډونو ډالر باندې سرمایه گذاري کړي د دې تر څنګ هغوی خپل راتلونکي استراتیژي لپاره هم افغانستان ته ضرورت لري. نو دا غشاندې چې کچیرته د میز پر سر باندې کې خودل شي خامخا د سیاسي نو موضوع او د عرب پوزي مسائل په ټکر کې راځي. پاتې شو له افغانستان زه فکر کوم په افغانستان کې د نننه موږ د خپل پوزیانو په منځ کې د مورال او ظرفیت کمی نه لرو مګر د اداره او قومانده نشتون تجربه اداره خلق پکې نشته دغه د دې بایس کې چې موږ په پوزي دګر کې لکه څنګه چې باید وزلي ګور لاسراورنی ولرو نه لري. سربیره پر دې د فساد موضوع هم ډیر زمونږ پوزیانو ته لنجمنه او سونزمنه شوې ده او سیاسي کول د هرې موضوع هم د دې بایس کې چې موږ ولش کولای چې هغه اساسي مسایل باندې چې په هغه کې د امنیت ټینګول دی امنیت ساتل دی او د عدالت او قانون تطبیق دی هغه ته لاسرسی لري.
مننه استاد فاروقی. شکر جان یو هي موضوع ته اشاره وکړه چې ک امریکایان و هموزی افغان ځواکونه دا ورتیا لري ځینې قطعات خروزل شوې دي چې جګړه وکی. ما ته د 1990 کال د شوروي اتحاد د وټل وخت را یادېږي زغه وخت په شوروي کې محصول و ما او لیدل می چې بهرني ځواکونه وټل افغانستان ډیر پیاوړی پاوز درلود د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ باندې او روسانو یا شوروي اتحاد هم دوی ته پرله پسې وسلې را لېګلې او دوی وکول شو چې لکه لګ دوه درې کال شتوالي ته دوام وکړي. فکر کوي چې هغه وخت مورال ولوي د علت دا و چې دنه په نظام کې دغه سي اختلافونه رال. فکر کوي د دغه وسني حالت چې څه پیخیږي شباهت څومره د 1997 کال د فبروري لپیخو سره یعنی دا واغه سره شباهت لري څومره ورتواله لري فکر کوي
زه فکر کوم چې د تفاوت عميق موجود دی نن د افغانستان ولې څنګه ولسمه دی د افغانستان د دولت او دغه دولت سره ډېر جدي تفاوت موجود دی د موږ د نظامی قوتونو دغه وخت د نظامی قوتونو سره نظامی بخلې او نظامی تجهیزات اوس تمره تفاوت دی موږ اوس نظامی قوتونه د 3000 یا سیز باندې د کوم مصالح هغه لرو نظامی قوت لرو مګر که په دوره کې تعداد د مصالح کا ډېر نه ودی قوا مصالح قوا ډېر تمو چې تاسو که په یاد ولرې د ټکنالوژي په وخت کې د ټکنالوژي مجبور شو چې هیڅ په مراجعه وکي او د هیڅ هغه نظامی سربازان چې خپل ملکی کسانو د غوف وسیله باندې دغه توانیدل چې جوړه په جنگ کې مخالفت وکړي او د نور تعدیدات چې دولت موجودو دغونه کار واخلي او تخت له جبهاتونه د نظامی صفوفونه په دې اندازې سره زیات و چې دولت په ډېر مشکلات سره خپل د تشکیلات ورکو مګر وروسته چې ویني چې په صلحاو کې سهار ورځ دغه صفوف کې جذبي تر وګ پورې چې د مالي امکانات موجود دي او د امریکا او د غربي هوادو دغه مالی تعهدات چې اوس نیمه مسلح قوت ورکی تر وګ شي
زما پوښتنه مکړم همدغه موضوع پورې وا زما پوښتنه هم دا و ځکه چې کله چې مې شوروي کې د خپل زده کړو مسلې ته اشاره کوله ما په خپل لیدل چې د تاشکند هوایي ډګر نه یعنی شاهد یم د ورځې په لسګونو الوتنې کېدلې مهمات او نور شانه کابل ته رسول اوس هم دغه سجمه نشته فکر کوي چې ځواکونه وزي او افغانستان نه د لویدي زړه مړی کې چې بس نور څه پیوکو دغه مرسته به دوام وکي او کې ونه کړله څه پیښېدلی شي اصلي پوښتنه زما دغه وه
نو جنبش ما مخیار زو کاوه حتی به نظامی او تجهیزاتی امکانات به کابل تراتو مګر مالی امکانات خپل د شوروي اتحاد سره موجود وو تاسو په وخت یاد ترې چې اتحاد شوروي په حال سقوط کې وو دغه سره د امکانات مالی نه موجود چې د کابل دستګاه دی وچلی په دې خاطر تنها د زاړه تجهیزاتی او امکانات چې له دوی سره په هغه کې په ګډامو کې پراته وو هغه به سره لیږل مګر دلته په دستګاه کې په داخله د نظام کې د تماش کار وو د تدانور مسارف کار وو د تجهیزات او تمویل د مواد غذایی د اشید پر د هغه وخت حکومت د مسایل لاسرسي نه درلود مګر اوس دغه تعهد چې دا موجود د افغانستان د بنګلی مقاولات سره امریکایانو سره لري او د ناتو سره لري نور غټي هوادو سره لري دلته یو کافي اندازه مالي امکانات دولت او زموږ مصالح قوت تعهد موجود دی قوت موجود دی مورال موجود دی دلته انتظامات هم په شروع کالو کې راغلي دلته ولس تغیر کړی دلته خلک تعلیم یافته شوي دي خلک احساسات د وطن په مقابل کې دی د خاورې په مقابل کې کاملا متفاوت دی هلته تنها یو کلتاش پیاز دی یو حزب دیموکراتیک تنها هغه د بلوده تعهد درلوده دی مګر نور ولس له حکومت نه له حکومت سره له نظام سره له نظامیانو سره جلاو په دې خاطر کاملا د حالت متفاوت دی په دې خاطر زه فکر کوم چې کچیرته د نظامیان وزي زله سفیر شپ سره موافق یم چې دا به په دګر کې په میدان کې به ډیر تاثیر ونه کړي چې بری درو کالو کې چې دا قوتونه د ماموریت قاطع د فعالیت کې د پنځه نوي اته نوي فیصد د دې تلاشونه د دې همکارۍ سره سالم تربیې لپاره د نظامیانو د کوم په فعالیتو کې سم نه فهمي مګر دا چې د دې خپل کټې په جریان کې د بیبانې کوم تعرض تجاوز شوی په دې خاطر زه عقیده لرم چې دا حالت لږه حالت سره موږ باید قطعا مقایسه نه کړو مګر څنګه دولت سره د دولت لپاره د موږ د مشرانو لپاره ضرور ده چې ځکه په ملي وحدت باندې کار وشي پر رفت اختلافات سیاسي باندې کار وشي پر د فساد سره په مقابله وشي د دې حکومت داری په اړه باندې باید عمیق کار وشي چې دغه د ولس فاصله له دولت نه راکم کی ځکه کوم چې د نوکته نظامیان په میدان کې ثابت کړی چې ډېر مدانګي شجاعت او میړانه سره ژوندۍږي او دوی په هیڅ قابل دي هغه اندېښنه حالت نه ایجاد کړي
مننه استاد فاروقی البته په دغه برخه کې نورې پوښتنې دا چې اسکر هغه وخت تکتیدل وسنګه دی یا مثلا هغه وخت کې د گاونډي یو رول څه وسنګه دی په دې کې ډیر غږیدل شو مادام د بحث موضوع نه ده کې اجازه مو وی اوریدونکو تبلګ وخت ورکو چې د خپل پوښتنې کلری له تاسو نه یو کې اوریدونکو له دغه خبرتانه ورسته تاسو تشمیره اعلانوم قلم او کاغذ مو چمتو کړئ چې زنګ راوهي نو موږ درته منتظر یو
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نو دا وريدونکو د غډون لپاره د کابل شمیرې دي 0922155500993540 له بهر نه کزنګ وهي 00040422145501 سکایپ هم ده ریډیو ټکه ازادي. نو وګورو چې اوریدونکو شته مې ربنیو کې لټول نه هیله کوم چې وګدي تبصره مکوې پښتنه کله ریوي کې موضوع معلومه ده او لمړی په پایل کې خپل ځان معرفي کوي. مې ربنیو کې
السلام علیکم محمد ندیم ده هلمند څخه د نلمنو څخه یو دوا پښتنه لرم.
مې ربنی احمد نبی
یو پښتنه خمیداده نلمنو څخه چې د هغه وخت د نجیب الله د حکومت اگر یو غوند یو حکومت یو وس حکومت یو کنه کړي حکومت چې د هر طرف لکه د مسكين سړي کمی څو کنه ورته پرته ده. نو که سبا دا د څنګه کی جاری او بجلا جلا کی ځان یو پښتنه د دوی نظر غړم باندې اوره بل پښتنه می دا چې په افغانستان کې دوی رواني خا دغه به خلکو ته پیښې چې هغه د ترامپ امید نه چې د ترامپ ته امید هغه پر خدای کې ده نه لري هغه خدای ته امید نه لري کني موږ مسلمانانو موږ هیڅ وخت د امریکایانو په وټولو موږ سره وانی مریض نه پیدا کیږي هغه خلک ته پیدا کیږي چې دوی په هم دغه گزاره و هم دغه کار و هم دغه سلام علیکم.
نعم نبی خانم مننه. دویم خوم پښتنه نه و تاسو ویل چې اسکر ووزی کم تاسو باندې کم تاثیر نه کوي لومړی پښتنه بم ملمانه در جواب کې ان شاء الله بل اوریدونکو به ورو خپل ځان معرفي کوي.
السلام علیکم جند استاد احترام و سلام و من
و علیکم زن رماری فکی
خدای درازی جلال زای خبر کو
جلال زای سب میره بنیو خیر آغلی هر کل را شیرات هو است
خبر داده سیده دی افغانستان موضوع که دا ترم تکو خبر کریست که مختوال افدر باسو دی هر کلی تو پاکستان سے شکریہ وہ ایل دا قرفی وہ ایل دا نور در تبا امریکایان دروس دی پار دی چند دی پار در تبا تیسی پا وقت در دابل وشن تری خبری دابا خندوار نی زخیت افغانستان بطر دغدیر موسی بطر نووی نی خب دایی چی دی غرب و سیاست بکلی تصاری میسی پنسا طول افغانان که دی کابل اداره دی که طالبان دی دی موکین استفاده و چی آو پسلش دی خریجان مخیور و نووکی آو خریجان خپل زانم تسمیت پا امریکایان و وقت زنی آو پر نوکوال نوی لکه پا جنگ سی گتلی دی باید کمیزی مو گلتی
مننه جلال زای پښتنه نه ونو نظر مو چې ټول دی یو شی او د امریکانو وتلو ته تاسو هر کله وایس بل اوریدون کې مېرمنې وکي.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام معرفي کوي
جنډ صاحب څنګه به خیر جوړه محمد کریم د کندهار څخه طرف ته ماست
محمد کریم خان مېرمنې پښتنه مو راته وایس
مننه دا غنډه سوال د امریکایان چې راځي خلکو امریکایان مو زمانه راځي به خلقو تاسو شنو یادغه یت خبره مس خیر او خیرات ای دغه مریم دغه اردو د کوموندو دا چې ژوند دی چې سمو دی رې زمو د پاکستان او د بل دا و سم دا څنګه کال نه څوک دی خارج دی پاکي دغه مریم کی دغه جنگی جون ینه تیم شي دا چې دغه مدای ست تشویش خبره نه دی دغه مدي د افغانستان ولس ګرد و شي نه دا کوم مشکل خبره ده مثال خبر دا نه د امریکایانو کار دی ارزا چې عملیات کی ګرد دغه زمریان مخ څنګه ورته خپل خارجي دفاع کوي یو څه تشويش خبره ده نه د افغانستان نه هغه په خوانی د ډاکټر نجيب حکومت چې دی و ګوند و
راځي کریم خان استاسینم د پښتنه حکومت چې ولې فکر کوي دا حالت او د ډاکټر نجيب حالت فرق لري استاد فاروقي دغه اشاره وکړه تاسو ولې فکر کوي چې دا هغه حالت نه دی
دا ډاکټر نجيب حکومت دی و ګوند و سړی و دا اوس حکومت دا د هزارا ده تاجک د وزبک د پاسبان د پښتانه د ګرد قومونو د افغانستان خلک دا چې وای وای و نه څه تک نشي د مثال خبره دا پر د حکومت پر دې نظام د ګرد او فاره د خلک ګرد ګرد لاس پروتي مثال خبره دا یس مجدا په خپایره د غم و افغانستان ولس نه دا هر پښتانه هر څوک بین ولای
ډیره مننه محمد کریم خان. ما لکه چې مې مخکې ویل په دې اړه خبري بحث کېدلی شي، هغه وخت مثلا هزاره مو تاجک مو ازبک مو په دیو ګون په چوکاټ کې، خو په هر صورت هغه بحث موږ د نن ورځې بحث نه دی، بس په دې کې چې دا وتل به څه معنی ولري د افغانستان لپاره. بل اوریدونکي لاندې ځان معرفي کوي.
محمد نسیم سودایی مده پکتیا دی ولایت زرمکی ولسوالی نه
ستړی مشی سودایی صاحب میرا بنیو کی میرا بنی ستاسو پختنه ته منتظر یو.
زما پختنه دا ده چې موږ کچیر ځی د افغانستان حکومت ځان ته د امریکایانو باندې چا کوي دا ته چا په ګمان کوم شړنګ سو نو زما ډیر هغه دا شغه چې دی امریکایانو ته لاس کول باید وسه چې یو شای ترلاسه کړي اسلام ته رجوع کو په افغانستان کې افغانستان اسلامي ملک ده.
راځي دا مذهب په دې وخت کې نه را ده کو راځي لکه نسیم خان
راځي د جمهوریت د پلانکای ده
نسیم خان
اسلام مسلمانانو ته موږ په لاس راغلي په افغانستان کې اسلامي حکومت جوړ دي اسلامي حکومت تفصیل لاندې په افغانستان کې ژوند وکي ګومان کوم چې بل نظام یا په دې دیموکراسي باندې سر راټین کی او دې ملمنو لپاره غواړم چې ملمانه داسې نظرونه ورکړي چې هغه نظرونه د افغانستان د جوړېدو لپاره وي، بلکې د پوځیانو د جنګېدلو دېشانو لپاره دي مرال لپاره هغه باندې ښه سره پېدلو یو ورې چې
باد نسیم خان ډېره مننه. نو
تاسو
صحیح نظر هم راغی، پوښتنه خو نه وه، تاسو وایي چې اسلام ته د رجوع شي. زه همیشه زه له اورېدونکو سره په دغه مشکل کې یم، دغه چارواکي د دوی اساسي قانون د دوی حکومت د دوی شان ټول اسلامي دي، لبل خوانه طالبان تر ټولو ځان خې مسلمانان بولی چې ظاهرا نه تاسو په پلویانو کې راځي. دغه تعریف ډیر ګران دی چې کم یو خې اسلام دی او کم یو نه خې اسلام دی. په هر صورت په دې باندې غږیږو استاد فاروقی صاحب لاند یو اوریدونکو ویل چې مثلا یو اوریدونکو په خبرو کې احمد نبی خبرو کې و پښتنه و چې دا هغه وې اصطلاح ورته وکړول چې دلته دا بیل بیل پیوندونه راټول شوې دي، داسې نه چې دا د وطن نوروس دغه پیوندونه سره وشکي گی. تاسو هم ظاهرا دغه سی وې اشاره درلوده، څومره دا احتمال شته چې په هغه روحي اغیز کې دغه سی اشاره شي چې د حکومت کې دنه نه یو والې پاتې نشي؟
متاسفانه ترې وې نه دي، پرې دغه حروف خبره صحیح ده. د حکومت یو دیموکراتیک حکومت دی، په دې حکومت کې د خلکو د انتخاب او د خلکو د رای په اساس باندې حکومت جوړ شوی، مګر د انتخاباتو د هغه چالش په اساس باندې متاسفانه د نیمګړتیاوې راغلی. متاسفانه ټول معلومه ده هم په څلور کاله مخکې انتخاباتو کې هم دا نوې انتخاب پنځه کاله مخکې هم دا نو دغه انتخابات کې دغه معجله وه چې د دیموکراتیک ارزښتونه یا دیموکراتیک نهادونه په افغانستان کې نه وو او دغه یو چالش موجود دی. مګر تاسې یعنی داسې مختر فکر وکړئ چې همدغه نظام کې سربیره په دې چې مختلف افکار، مختلف ګروپونه، مختلف شخصیتونه، مختلف اعضا دلته راغونډ شوي دي په دستګاه کې، مګر د افغانستان د دغه دولت موقف او موضع په مذاکراتو کې د سولې په رابطه کې د ملي مسایلو او د ملي ګټو د خارجانو د وطنو د نظام د تثبیتولو د نظام د بقا د نظام د ثبات د دې نظریه ټول یو دي. زه فکر نه کوم چې د دغو متشکله ګروپو چې دلته د افغانستان دولت تشکیل کړ د دې د افرادو اشخاصو احزاب او ګروپونو په منځ کې دا اختلافات په دغه اساسي مسایلو کې وي. په دې خاطر دا کوم خاص مشکل نه دی. اوس دغه هیئت چې اوس په دوحه کې د افغانستان نمایندګي کې دوی ناستي دوی د مختلفو احزابو مختلفو ګروپو مختلف اقشارو مختلفو طبقاتو د افغانستان جوړ شوی، مګر تاسو د دوی موضوع ویني چې دوی د افغانستان د دولت نمایندګي کوي او د افغانستان د دولت نمایندګي په هغه اساس د اجماع باندې دا جوړه شوی چې ټول پکې مشترک او مشخص او واضح نظر لري. نو د احمد علي خان اندېښنه زه فکر کوم تر یو حده پورې جای ده. دا کاشکې داسې نه وای شوی په انتخاباتو کې یو ګوند یا یو ګروپ یا یو شخص دا مسؤلیت اخیستی وای، ټول مسؤلیت هغې سره وو. مګر اوس هم زه فکر نه کوم چې دا کوم مشکل وي. د ډاکټر نجیب الله د حکومت چې مالته مخکې پتله وکړه، ډاکټر نجیب الله یو حکومت و، یو حزب و، یو فکر و، یو مفکوره و، په هغې کې ممکن تاجکان هم و، پښتانه هم و، مګر فکر یو فکر و. اوس دلته فکر د اجماع موجود دی، د ټول افغانانو موجود دی، مخصوصا د سولې او د جنګ په رابطه باندې، د افغانستان د آینده نظام په رابطه باندې، د افغانستان د آینده سیستم په رابطه باندې. دا ټول سره مشترک نظر لري او دا مشترک نظر د مسلح مخالفینو د طالبانو سره اصلي میز باندې ناست دي چې دوی د اختلافات تر حل کې چې یقین درم چې دا د ټیم په یو قوت سره ناست دی. او زه امیدوارم چې طالبان هم د خپل هغه موقف چې دی لري هغه قوت چې په افغانستان کې لري د افغانستان د آینده د ثبات لپاره د افغانستان د هغه ملي او واقعي ارزښتو د حفاظت لپاره دا وخت باندې دوی باید څه تنظیم وکړي چې دلته اوس استبدادي حکومتونه نه چلیږي، خودرای حکومتونه نه چلیږي، یک حزبي حکومتونه نه چلیږي، دلته د یو رای یو فکر حکومت نه چلیږي. او دا د افغانستان د تاریخ تجربه ده، پښتانه د ښې تجربې له حکومتونه نه لرو. نو په دې خاطر
د پاشل کېدو خطر لږ ویني تاسو؟
خطر نه ویني، په دې چې شرایط مختلف متفاوت شرایط دی، دا وخت متفاوت دی. او دلته افغانان اوس الحمدلله تعلیم یافته دي، ډېر افغانان د دې واقعیتو د تاریخ نه خبرداری لري. زه فکر نه کوم چې سربېره په دې چې ډېر دښمنان د افغانستان په دې ته ناست دي چې افغانستان بیا به یو وخت دغه سرنوشت سره مواجه شي چې تمهم نویم لسیزه کې سره مواجه شو، مګر اوس هغه افغانان نه دي، هغه نظام نه دی، هغه حکومت نه دی، هغه ولس نه دي.
صحیح، مننه ډیره شکریہ جانې استاد په خپل خبرو کې داسې په سیال ډول مونږ دوه ته بوتلو، ځکه چې حیاتونه سره ناستي خبرې کوي که څه هم ناس نه دي. دغه اوس په دې سره غږیږي چې څنګه سره کینی او څنګه سره وغږیږي. دغه تیرې نه ورځې زمونږ معلومات ښیي چې هغه د تماس ګروپونه هم سره نه دي، خبرې سره نه لیکلي. فکر کوي اصلي خند رښتیا هم دغه دی چې دا ویل کېږي چې دا دوه مسلې دي، دوی سره پنه جوړیږي، فقه موضوع او څه شی بنسټ ټاکل شي، که د پردې تر شا څه خبرې نورې هم شته.
د بخښنه سره جنب سره زما غواړم چې افغانستان خلکو ته هغه شیانو باندې یادګیرنه ورکړم چې ما معلوماتم پرې کم دی، او سربېره پر دې ما تحلیل چې زه ځان سره لرم او پوهېږم دا دی چې مسایل نه د فقه پر موضوع باندې ده او نه هم د کوم مسائل چې دوی راځي نن خلکو ته وایي. خپکیږي د څوک رانه نه، هلته د چا د قصاص او د طلاق او د میراث او د مهر موضوع د طالبانو او حکومت پلاوه نه ویل کېږي چې دوی راشي فقه ته مراجعه وکړي، ځکه چې موږ تاسو ښه پوهېږو چې فقه لپاره په هغه شیانو باندې مراجعه کېږي چې اختلافی مسائلی شروع شوی نه، احوال شخصی کی یا مثلا سیاسی مسائل کی څنګه تاسو کولای شئ فقه ته مراجعه وکړئ. فقه ته لار شي هغه څه اکثریت وایو ما غده نو صحیح، مګر دا صرف یو بهانه ده. زه فکر کوم دا خبره دې لپاره ویسل سو چې دواړه خوا غواړي ځان لپاره طرفداران راټول کړي. یو خوا غواړي چې وخی چې طالبان وسل شیا مذهب سره ستونزه لري د نه په افغانستان کې، او دغه اساسي ټکی دی چې دی خواته هغه کوم شیا مذهب خلک چې دي دولت ته نور نږدې شي او خپل ګټې د دام د اوسنۍ حکومت په چوکاټ کې وویني، او بل خوا طالبان هم غواړي چې خپل هغه اسکار چې په سنګر کې پراته دي هغوی دپاره هم یو څولري چې ولا موږ خو هغسې اسلامي نظام غواړو چې موږ او تاسو هغې لپاره جنګېږو. ما پوښتنې دا ټول د مسلمانانو نه دا چې تاسو ته ټېلیفون کوي او یا مې موږ غږ اوریم، دا دی چې آیا تاسو په رښتیا د کوم اسلامي نظام شاهد په افغانستان کې واستې معاصر تاریخ کې؟ د هغې ورځې نه چې اسلامي حکومت، اسلامي دولت، اسلامي جمهوریت راغی، زه فکر کوم د افغانستان بدبختي ورسره شروع شوله چې د ورور وژنه تر ننه پورې ادامه لري. دا شی خدای ته ګوري، نور د اسلام نه تجارت او بزنس م جوړوي، بس ته دین په دنیا کې د څه خبره خدای نه کرده بدنام او ذلیل کړه. ورور ورور وژنه د اسلام په معنا باندې، هغه په نوم باندې خلکو ته د تعلیم او د تحصیل او د خشوان کولو اجازه او حق نه ورکول کیږي. نو د اسلام نه باید سیاسی او شخصی ګټه و نه خصاسي. افغانستان خلک مخکې د مجاهدینو نه مسلمانو، د طالبانو نه روس مسلمان دی اوسم دی. حالانکه دوی راغی او دوی هغه نامسلمانی خلکو ته ښکار کړل چې خلک د کمونستانو، د روسانو او د انګریزانو په وخت نه ولیدلې. دا یو خطر پېښو. بل خبر از غواړم وکم، دا د سولې خبرې اترې هغه وخت پیل کیږي چې توافقي مسایل باندې بحث شروع شي. دوی که چیرته توافقي مسایل باندې بحث شروع کړي او اختلافي مسایل
پای ته کیږي. زه فکر کوم چې دا به یو خپلې خو دواړه خوا دې ته لیواله نه دی چې راشي د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږي. ځکه امام پښتنه د افغانستان د حکومت نام داده که چېرته تاسو هغه موافقتنامه چې امریکا او طالبانو په مابین کې وه تاسو لپاره د منلو وړ نه وو صحیح او هغه مبنا د بین الافغانی مذاکرات نه وو، نو بیا ولې خپل د مراکچي پلاوی دوهې ته استوله؟ بلخوا طالبان که چېرته تاسو دا دولت په رسمیت نه پیژنده او نه مغوښته چې ورسره کینې خبرې وکړي، نو بیا ولې خپل موافقتنامه کې امریکا سره یو تعهد هم دا خبره وه چې موږ به کې نوغوی سره غږیږو؟ زه فکر کوم په افغانستان کې یوازینی شی چې ورک دی هغه منطقي او معقول سیاست د افغانستان د سیاسینو په منځ کې دی. دوی نه متاسفانه ټول هغه شی ورک شوی چې د افغانستان په ګټه دی، ځکه چې دوی غرق په خود خیب او غرق په دې باندې دی چې خپل ګټې وساتي او قدرت کې پاتې شي. بل غواړم یو بل ځکه چې دا موضوع سوال مطرح شو، مګر غواړم دا پستله کول د ډاکټر نجیب زمانی او اوس د فکر کوم دواړه ډېر یو له بله متفاوت دی. هغه وخت موږ په نظامي لحاظ باندې
شکر جانې که اجازه ای ځکه چې لږ وخت پاتې دی، څو موضوعګانې نور هم پاتې دي. فکر کوم د اسلام په باره کې کومه خبره چې تاسو وکړه هغه نسیم سودایی ته د زرمت نه د پکتیا نه ځواب و، ځکه هغه چې ویلې چې ټول باید اسلام خواته رجوع وکړو او اسلامي نظام جوړ کړو. په هر صورت فاروقي صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې غواړم دا پوښتنه وکړم چې ښه د دوهې په خبرو باندې تم یو په دې غږیږو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې ښاغلی اشرف غنی هم هلته ولاړ، له امیر سره یې وکتل، په لوړو تشریفاتو یې هرکلی وشو. په عین حال کې دغه سفر د ښاغلي ټرمپ د ټویټ نه یو دوه ورځې مخکې ترسره شو. ځینې وایي چې دی هلته تللی و چې د دغسې را روانو ډراماتیکو پیښو خبر ورکړ شي. فکر کوئ دغه ټویټ او هغه سفر سره کومه رابطه لري که داسې زموږ د خلکو یا په افغانستان کې د سیاسي شنونکو تصور دی؟
ځکه نه کوم چې دا دواړه سره ارتباط وي، مګر په عمومي چوکاټ کې ما مخکې مرض وکړو چې خامخا د جمهور ټرمپ په خپل دغه موجوده حالت چې دی د انتخابات سره مخامخ دی، یو له هغه ابزار نه چې دی استفاده کولی شي دا د افغانستان مسله ده او د دو د نظامي قشونو وتل افغانستانه. دا مخکې هم دا هغه نه کارت دی استفاده کړی او اوس هم استفاده کوي. نو دا په هر موقع کې چې د دې لپاره چې یو چوکاټ دی هغه کې یو پلاتفورم کې یو بس پیدا شي، دی له دې کارت استفاده کوي او استفاده یې کړی. او په عین حال کې دغه بمبست چې دی د سولې په رابطه باندې په دوحه کې ایجاد شوی، نو د امریکي حکومت ذات خلیلزاد او نور همکاران دوی چې هلته دي، نو خامخا دوی هم تر فشار لاندې دي. د دې لپاره چې دغه بمبست نه ووځي له اخر په چوکاټ کې یو توافق سره ورسېږي، نو دغه ابزارونه دغه ابزار د سیاسي دوی استفاده کوي چې په فشارونه راولي. او زه فکر کوم چې دا به مستقیم د دې مسلې سره ارتباط نه درلوده، مګر غیر مستقیم خامخا همغه څه چې داخلي مصرف لپاره مشهور ترامپ دا خبره وکړه. په عین حال کې دلته په دوحه کې هم دا یو فشار و چې د موږ دغه سي پالیسي ده او ډېر نه شو دلته پاتې کېدی. نو افغانان دي باید خپل سره جوړ کړي مخکې له دې نه چې افغانستان خو یې ناخواسته یو بلې مرحلې د بېثباتۍ ته لاړ شي او دلته خو یې ناخواسته کوم بل ناورین منځته راشي، نو دوی د دغه فرصت نه دغه تاریخي چانس نه چې افغانانو دپاره پیدا شوی دوی د خپل شخصي او د خپل ذاتي اختلافات یوې ساته کړي او بل سره جوړ شي او د آینده نظام دپاره د ثبات دپاره د افغانستان د ښېګڼو دپاره د افغانستان د نوید دپاره دوی د خپل تصمیم ونیسي.
من شکر جان په دا قرینه کې دا خبرو د تماسونو د عبدالله عبدالله سفر ته چې د مسالې د عالی شورا رئیس دی څنګه ګوري؟ د پاکستان ته ولاړ، هلته ښار کله وشه، اوس هند کې دی او ویل کېږي چې پخوانی شوروي ته به مزي. عین مسیر څو ځله سفیر خلیلزاد هم ته کړی دی. فکر کوي دغه حادثه د هغوی سره څه رابطه لري او بیا د وروستیو پرمختیاو سره څه رابطه لري؟
کوم ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې دا د مصالحې شورا ته مشروعیت ورکړي. هیڅوک دې په افغانستان کې رانه خفه نه شي په دې موضوع باندې. موږ نه د سولې ابتکار په لاس کې ده او نه د سولې په پروسې باندې خاص کولای شو اغیز ولرو، تاثیر ولرو. حتی هغه منطقوي اجماع چې موږ مسؤلیت چاګم باید د سولې پروسې پاک لباد دی جوړ کړی وای هغه مو نش کولای چې جوړ کړو، ځکه چې کله چې اختلاف د دوو مشرانو په مابین کې یو یو خواته زی بل بل خواته زی همانګی نه دی، دواړو په مابین کې توافق د نظر د سولې په موضوع باندې نه دی، نو دی به څه کولای شي سیمه ته یا نور هیوادو ته پیام ورسې. سینه یو تشریفاتي سفر دی، هر کله یې کوو او دا به خی چې د سولې پروسه د تشریفاتو نه لری وساتو، د اختلافاتو نه لری وساتو، هغه څه چې حقایق دي، هغه څه چې افغانستان ضرورت لري او هغه څه چې نن اوسنی همداهو افغانستان ورته ضرورت لري هغې ته برابر وکړو.
یعنې ستاسې اخیستنه دا ده چې دا سفر په خپله د دوی غوښتنه وه، یعنې دغه هیوادونو یې غوښتنه نه وه کړې، که څنګه؟
زه نه غواړم ووایم چې دا د کومو هیوادو غوښتنه وه او که نه وه. فکر کوم د هندوستان دریز د سولې په موضوع کې د اول نه تر اوسه پورې کاملا واضح او معلومدار دی. هندوستان د هغه هیوادونو له جملې نه دی چې نه غواړي چې بهرني عسکر د افغانستان نه وځي. یو دویم، نه غواړي چې په افغانستان کې داسې نظام راشي چې هغه بیا په استراتیژیک لحاظ باندې د پاکستان ګټې خوندي وساتي. دریم، دوی اوس غواړي چې افغانستان د یو پل په واسطه باندې چې یعنی منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا یو د بل سره ونښلي، تر څو چې هغه اقتصادي پروژې چې تمه او توقع یې ده هغه مخته لاړ شي. او څلورم هم دا دی چې د تروریزم سره مبارزه معلومداره خبره ده چې هندوستان دې لپاره هم سرمایه ګذاري کوي، هم علاقمندي لري. او دا که چېرته افغانستان بیرته هماغه پخوانی افغانستان شي، نو بیا به نو اوس خو ویل کېږي چې 15 تروریستي شبکې دننه په افغانستان کې فعالیت لري، هغه وخت به کېدای شي 209 اضافه شي. ځکه چې متاسفانه موږ خپل افغانان خپل د کور دروازه مو ټول هغه خلکو ته خلاصه کړي، که چچن دی، که عرب دی، که پنجاب دی، که ازبکستانی او تاجکستانی دی، چې خپل کور کې خپل ملک کې ځای نه لري. موږ ورته پناه ورکو، ورته وایي چې راشه دلته، که موږ وژنې، که په موږ باندې ظلم کوئ، که په موږ باندې تیری کوئ، که تجاوز کوئ، که بې ناموسي کوئ، خو راشه دغه خاوره ده، ماته پیسې راکړه او ته پکې ژوند وکړه.
مننه. اوس تقریبا دغه څېړنې دغه وروستیو شیبو کې یو استاد فاروقی غواړم له تاسو نه په مجموع کې دا پوښتنه څو ځل شوی، زه په یو بل ډول وایم، دا به کېدی شي یو تصادف و یا کېدی شي عملا ولسمشر ترامپ دغه نیټه انتخاب کړې وه. 19 کاله مخکې به ستاسې په یاد وي چې ولسمشر دبلیو بوش، جورج دبلیو بوش راغی او اعلان یې وکړ چې د طالب رژیم باندې د دوی د ځواکونو په ګزارونو سره په افغانستان باندې د دوی یرغل پیل شوی او لږ وروسته بیا د بری اعلان وکړ. اوس 19 کاله وروسته په همدغه ورځ باندې ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې خپل ټول عسکر باسي. دغه 19 کلونو کې امریکا څه غوښتل؟ آیا ترلاسه یې کړل؟ څنګه راغلی وو او څنګه وځي؟ مهرباني.
حکومت دغه سیمه کې مخصوصا د افغانستان په هغه ناخواړو کې متاسفانه بې تفاوته وو. تر هغو پورې چې په 1990 کال کې دوی په سفارت باندې حملې وشوې او القاعده مطرح شو، بیا دوی علاقه ونیوله، بیا تلاش وکړل چې هغه باندې فشار راوړل چې باید طالبانو سره په یو ترتیب سره دا مسله حل کړي او دا دلته اتحاد راشي چې دلته القاعده ځالې کمې شي. چې دوی په دې سره القاعده او د القاعدې مشران په افغانستان کې ځای نیولی و مخکې راغلل. دغه پولیس دا د یو رسمې سپتمبر حادثه جوړه شو چې په کې د وزیر امریکان سره پر شو په کې په نیویارک او د نور مراسمو کې د جورج بوش دی مجبوریت په اساس باندې او د ملل متحد د امنیت شورا د فیصلې پر اساس باندې او د خپل نور او همکارانو چې برېټانیا مستقیمه په جنگ کې ورسره اشتراک درلود او نور هیوادونه غربي هیوادونه په سنو پایان ورسره په لوجستیکي او په نورو مسایلو سره حمایت کوو. دلته راغی او د خپل عملیات په نتیجه کې چې یعنی القاعده المنزوي شي او دلته د ازالي ورکی کې او دلته په عین حال کې چې طالبان له غوسره همکاري کوي، د طالبان هغه حکومت نسکور کې تر هغو چې د دې منطقې او د دې خاورې نه بیا دوی باندې تجاوز او تعرض ونه شي.
یعنی په کوم ډول چې راغلي یا په څه پسې چې راغلي ول ماغه سره ځي په ماغه ډول وځي که په بل ډول؟
تر دې هم د دې پورې بل هو په دې چې د دې هدف تنها یو هدف نه، یو هدف دا او بل هدف نه، استراتیجي هدف په منطقه کې امریکایان اوس په 50 هیوادو کې نظامی حضور لري. نو په دغه منطقه کې پایښت یو سوپر پاور دی، علاقمندي دی ضرور دی، خو وختونه چې په دغه ساحه کې حضور پیدا کړي په نور هیوادو کې دلته حضور درلوده، خو د افغانستان استراتیجیک موقعیت په د عقل په داس او اخر کالو کې یو حساس ستراتیژیک جغرافیه ده. د دې خاطر امریکایان دا وختونه درلود چې د راشي د چین پروت د پخوانی شوروي اتحاد پروت و او دلته دا نور ایران او دا نور عربي ممالک دلته اسرائیل منافع دلته دا ټولې ګټې دلته موجودې دي. په دې خاطر دوی علاقمن وو چې دلته راشي. او اولن بحث اولی بحث دوی هغه وو چې د توریزم په مقابل کې دوی خپل هغه تامین کړي خپل څو د امنیت تامین کړي چې دغه ترابطه باندې تر یو حده پورې وکړو. تاسو که وګورئ دا د خپل شلو کالو کې باندې کې باندې داسې توریستي حمله ونه شوه چې دغه یو رسل د سپتمبر حادثه تکرار شي. او د دوی موجودیت او د دوی حضور او د دوی هغه مصارف چې تخمین دوه درې زره عسکر دلته د دوی وژل شو او لسو زره د دوی زخمیان شو او د ملیاردو ډالرې مصرف ته د اقل د خپل خاوره او د خپل ولس هلته خوندي کړه چې داسې توریستي عمل هلته بیا تکرار نه شو او د دوی سرحدات د دوی خاوره د دوی ولس مسؤوله محفوظ پات شو. او په عین حال کې د خپل ګټې د توشیح لپاره دلته هم په دې منطقه کې خپل نقش ولوباوه. مګر هغه هدف چې دوی څنګه کې درلوده په څنګه دي کې چې هغه افغانانو هدف دا چې دلته افغانستان کې امنیت راشي، په افغانستان کې سوله راشي، دلته یو ډیموکراتیک دولت او نظام ایجاد شي، دلته ملي وحدت تامین شي، دلته د افغانستان د ولس لپاره سوکالۍ رامنځته شي، دلته ترقي او تعالی راشي، دلته دا نور مسایل چې افغانانو غوښته متاسفانه دغه افغانان ښه وو نو بهتره هغه ارزوګانې چې زموږ مشترک ارزوګانې دي افغانانو او د امریکانو او د غربیانو متاسفانه هغه افغانان لاسته را نه وړل. تر امریکایان خپل اعظمي اهداف ته رسیدلي. بله
بله ډیر مننه شکر جان. په وروستیو کې که څام تاسو یو ډول اټکل وکړم مخکې چې دغه اعلان به مثلا په افغاني او تاثیر وکړي، مثلا روحیه باندې به تاثیر وکړي، که داسې پراخ کو پراتونکو دوه میاشتو کې چې دا ضرب الاجل ولسمشر ټرمپ وټاکه چې عسکر به باسي، که دا عملي شي تاسو په راتلونکو دوه میاشتو کې د څه شي اټکل کوي؟ کومې لویې پیښې په افغانستان او سیمه کې راتللی شي؟
د ولس خیر، منفعت، صلابات، سلامت، حریت او استقلالیت خدای دې هغه ورته ورکړي. خدای دې موږ ټول ته هدایت نیکې د لارې ورکړي چې خپل ملي ګټو باندې پابند او متحد وسو. اما پاند که چېرته دغه لړۍ دوام وکړي، سربیره پر دې چې په سیاسي لحاظ باندې دا اوسم متاسفانه شخړې ډېرې زیاتې دي، نو دا به یو بل فرصت هغه چپاونګرو ډلو ته ورکول شي چې ښه پایلې به ونه لري. د دې تر څنګ په سیمه کې زه فکر کوم د سیمې هیوادونه به نور هم تحریک شي، هغه هیوادونه چې تر ننه پورې په واضح ډول باندې د افغانستان په چارو کې، په نظامي چارو کې مداخله نه غوښتله، چې دوی هغې نه وروسته به دوی هم به هم خپل مداخله وکړي او خپل د عسکرو لیږلو ته به چمتووالی ونیسي. کېدای شي د عسکرو په جامه کې نه، کېدای شي موږ ته به ووایي چې بېرته مهاجر هم درلیږم یا بېرته د چا خبره خپل افغانان دي چې راځي ملک ته. یعنی یو بل شور ماشور په سیمه کې به خامخا جوړیږي، ځکه چې د امریکایي پوځیانو شتون په افغانستان کې زما له نظره صرف د امنیتي مسایلو په خاطر باندې نه وه. زه نه وایم چې زموږ اردو زموږ امنیت نه ساتي، کولای شي، مګر زه غواړم دا وایم چې د دوی شتون افغانستان لپاره په سیاسي، اقتصادي، بین المللي ډګر کې یو امتیاز و چې موږ ورنه ډیره ګټه پورته نه کړله. سربیره پر دې چې امریکا لپاره دا په سیاسي او نظامي لحاظ او اقتصادي لحاظ باندې یو ښه فرصت هم و. کومې پیسې چې افغانستان ته راغلې نیمایي بېرته امریکایي کمپنیانو ترلاسه کړله. تاسو که چیرته وګورئ په تیر 15 کلونو کې دومره چې په امریکا کې سلا د دوی د لوړو کمپنیانو لخوا څخه نور هیوادو باندې پلورل شوی دی، د دنیا په تاریخ کې داسې نه و. که چیرته تاسو وګورئ چې حتی هغه هیوادونه چې مخکې خپل هیڅ پوځي بودیجه اختصاصي نه و لکه ناروې غوندې، بلاخره مجبور شول چې دوی هم حتی هغه مدرنه ټکنالوژي خپل امنیت لپاره رانیسي، چې دا بیرته په اقتصادي لحاظ باندې امریکا ته ګټه ده. په هغې باندې نه غواړم وغږېږم، مګر په دې باندې غواړم وغږېږم چې راتلونکي دوه میاشت به نور ډېرې خبرې هم وشي، او که چېرته مدیریت ونه شي اوسنی وضعیت د خلکو افکار، زه فکر کوم چې ښه پایلې به افغانستان ته
حالات نازک دی او قوی مدیریت ته اړتیا لري. شکریہ جانا بارکزئی پخوانی سفیر او دغه راز په بحث کې را سره د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی ملګری وو. دوی ته کور ودانې وایم اوریدونکو ته هم دغه راز مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراګ کې چې د دې خبرونې په تخنیکی برخه کې مرسته وکړه هم مننه وایم. د ازادۍ چپو کې خبرونه په همدغه موضوع کې له ظریف نظر سره په دریجه به ادامه کوي. هیله ده چې تر پایه ورسره اوسئ. زه داود جنوش په همدې ځای نه تر بلې خبرونې اجازه غواړم. د خدای په امان.
ساعت 3 بعد